شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلست. په دې خبرونه کې به واورئ چې ولسی جرګه د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د امنیتي او بهرنیو ځواکونو وروستۍ حملې چې ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبله اوړي د اندېښنې وړ بولي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې سعودي عربستان د امریکا د سنا هغه پریکړه لیک غندلی چې په یمن کې د سعودي په مشرۍ له جګړې د امریکا د ملاتړ د ختمولو غوښتنه پکې شوې. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدر منو اوریدونکو، د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایا زما حق خبرېږي، خو له هر څه مخکې اجمل انت غوښ چې خبرونه وړاندې کوي.
په کندهار، زابل او روزګان کې چارواکي داکې چې 25 وسلوالو ته په تیرو څلورو ساعتونو کې مرګ ژوبل اړولې. په دایکنډي ولایت کې طالبانو او پولیسو نښتو کې شپږ پولیس، طالبان او ملکیان وژل شوی دي. او د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د هغه امریکایي افسر دوسیه بیا پرانیزي چې د یو افغان په وژلو تورن دی. بشپړ خبرونه واورئ. په کندهار کې د 215 متم کلی اردو وایاند وایي چې د په کندهار، زابل او روزګان کې 25 وسلوالو ته په وروستیو عملیاتو کې مرګ ژوبل اوښتی ده. جګړن یحیی علوی ازادۍ راډیو ته وویل پوځي عملیات د کندهار په میوند، روزګان په خاص روزګان او د زابل په میزان ولسوالۍ کې د ملي اردو د مځکنیو او هوایي ځواکونو له لوري ترسره شوي. علوی زیاتوي د میوند ولسوالۍ د اختری په کلي کې د افغان ځواکونو په بریدونو کې 12 وسلوال، د روزګان خاص روزګان کې 2 وسلوال او د زابل په میزان ولسوالۍ کې بیا شپږ وسلوال وشل شوي دي. نوموړي وویل چې دغه عملیاتو کې د وسلوالو 15 نور غړي ژوبل شوي هم دي. د 215 ماتم کلي اردو ویان وایي پوځي عملیات د تیرو څلورو ساعتونو په جریان کې ترسره شوي. بلخوا د کندهار د رسنیو له دفتر څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د هوایي بریدونو په پایله کې تیره شپه د میوند ولسوالۍ لپاره د طالب وسلوالو جنګي مشر ملا شریف الله له خپلو دوو نورو ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی. وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. اخوا په دایکنډي ولایت کې د طالبانو او پولیسو ترمنځ په نښتو کې شپږ پولیس، طالب وسلوال او ملکیان وشل شوي. د دایکنډي ولایت د پاتو ولسوالۍ په تمزان سیمه کې د نښتې یوه شپه وړاندې رامنځته شوي او پرمهال د پولیسو درې امنیتي پوستو هم سقوط کړي. د دایکنډي د والي ویان علي اکبر ناطقي ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې نښتو کې اته ملي پولیس، دوه ملکیان او 14 وسلوال طالبان وشل شوي. سیمې ته تازه دمه مرستندویه ځواکونه هم رسیدلي او د ده په وینا جګړه یې مهار کړې. لا دې سیمې د جګړو له امله یو شمېر کورنۍ هم بې ځایه شوي چې کره شمېر یې معلوم نه دی. له تمې سره سم بنن د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره خبرې کوي. د پاکستان صدراعظم عمران خان ویلي همدا دوشنبې له طالبانو سره د امریکا خبرې تنظیموي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بېګا شپه ناوخته په یوې خبر پاڼه کې ویل چې دوی د سیاسي دفتر غړي له امریکایي هیئت سره په متحده عربي اماراتو کې ګوري. د همداراز ویلي چې په دې خبرو کې به د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو استازي ګډون وکړي. د ارګ مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي ازادۍ راډیو ته وویل د افغان حکومت خو د سولې په چارو کې د هیوادونو له هڅو هر کله کېږي، خو له طالبانو سره د سولې رسمي خبرې به یوازې افغان مرکشي هیئت مخته وړي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د هغه امریکایي افسر دوسیه به بیا پرانیزي چې د یو افغان په وژلو تورن شوی. امریکایي سرتیری مات ګلستین تورن دی چې په افغانستان کې په 2010 کې یو افغان په دې ګمان چې د طالبانو بم جوړوونکی دی وژلی. ولسمشر ټرمپ د یکشنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د سیاتو کسانو په غوښتنه د تورن مات ګلستین دوسیه چې ده د امریکا یو اتل پوځي وباله بیا د غور لپاره پرانیسي. د متحده ایالاتو د پوځي ویان تیره پنج شمبول تورن ګلستین په 2010 کال کې کله چې نوموړی په افغانستان کې و د افغان سرتیری په وژلو تورن شوی دی. سعودي عربستان د امریکا د کانګرس د سنا د جرګې وروستي پریکړه لیکونه رد کړل چې پکې د یمن په جګړه کې له سعودي څخه د ملاتړ د ختمولو او د خبري آل جمال خاشقجي د وژلو د دې هیواد ولیعهد تورنولو غوښتنه شوې. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت د یک شنبې په ورځ په یو بیان کې ویل ریاض پر بیا اساسو ادعا وجوړ د امریکا د سنا د جرګې پریکړه غندي او په خپلو داخلي چارو کې هر ډول لاسوهنه ګڼي. د امریکا د کانګرس د سنا جرګې د تېرې پنج شنبې په ورځ یو پریکړه لیک تصویب کړ چې کی د یمن په جګړه کې له سعودي څخه د امریکا د پوځي ملاتړ د بندولو غوښتنه شوې. د امریکا د سنا جرګې په یو جلا پریکړه لیک کې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي د قتل مسؤول وباله. خو د سعودي عربستان ولیعهد خاشقجي په وژنه کې خپل هر ډول لاس لرل رد کړي. جمال خاشقجي په تیر اکتوبر میاشت کې په استانبول کې د سعودي عربستان په کونسلګرۍ کې ووژل شو. او روسیه خبر ده چې شمالي کوریا امریکا ته خبرداري ورکړې ده چې پر دې هواد د بندیزونو دوام به د تل لپاره د کوریا ټاپو وزمې د غیر اټیمي کولو د بهیر مخه ونیسي. شمالي کوریا پرون ناوخته په یو بیان کې ویل د امریکا لخوا د بندیزونو نوې لړ به د واشنگټن او پینګیان ترمنځ اړیکې بیرته پخواني حالات ته وګرځي. په بیان کې ویل شوي چې پر شمالي کوریا بندیزونه لګول به نتیجه ورنکړي. د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ سکل په سنگاپور کې د تاریخي سرمشري پر مهال ولسمشر ډونالد ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جینګ اون موافقه وکړه چې کوریا ټاپو وزمه به له اټومي وسلو پاک کړي. دا خبرونه
له ازادي رادیو غرمنۍ خبري مجله اوري. وړاندې په خبرونه کې را سره اوسئ. وړاندې په خبرونه کې په یو راپور کې به واورئ چې ولسي جرګې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې پر ملکي وګړو حملې د اندېښنې وړ بللې او له حکومت یې په دې اړه د څېړنو غوښتنه کړې. دا موضوع په یوه تحلیلي مرکه کې هم څېړو.
تلفات ملکی ډیر شوي دي چې دا ته باید بهرنیان په دغه هوایي عملیاتو کې د کافي دقت څخه کار واخلي.
په عین حال کې په هلمند کې مدني فعالان له حکومت او طالبانو له دواړو غواړي چې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي.
تر څو به ملکي وګړي وژل کېږي نو موږ وایو پر طالبانو هم غږ دی، پر حکومت هم غږ دی چې څومره ژر سوله کېږي، څومره قرباني سوله غواړي باید اجل ورکول شي.
په نورو راپورونو کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو څارونکو بنسټونو د دوی لاسته راوړنې په نشت حساب کړي دي او تل پرې انتقادونه کوي. نور موضوعات هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې باوروي چې سعودي عربستان د امریکا د سنا هغه پریکړه غندلې چې د سعودي په مشرۍ په یمن کې له جګړې څخه د امریکا د ملاتړ د ختمولو غوښتنه کوي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې به د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق واوري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. او راځو د خپرونې لومړی موضوع ته. ولسي جرګه د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د امنیتي او نړیوالو ځواکونو وروستۍ هوایي حملې چې په ترڅ کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي د اندېښنې وړ بولي. د جرګې لومړی مرستیال همایون نن په عمومي غونډه کې له حکومت غوښتنه وکړه چې په ځانګړي ډول د کونړ د وروستۍ پیښې څېړنه باید وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ د جمعې په شپه د کونړ ولایت په شلتن دره کې د هوایي بمبارۍ له کبله 12 ماشومان او 8 مېرمنې ووژل شوې او یو شمېر نور ملکي وګړي ټپیان شول. په دې اړه نور حال له کبله د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام راکوي.
د افغانستان ولسی جرګه وایي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې وروستۍ هوایي حملې چې لاملې ملکیانو ته مرګ ژوبله وړي دوی ته د منلو وړ نه دي او امنیتي ځواکونه باید په دغه حملو کې له پوره احتیاط کار واخلي. د دغه جرګې لومړی مرستیال همایون چې نن یې د دغه جرګې مشري کوله له افغان حکومت او غوښتل چې د کونړ د وروستۍ پیښې په اړه باید یو پلاوی وټاکي تر څو په دغه ولایت کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې څرنګوالی معلوم کړي.
خواهش ما از رئیس جمهور بازم نیست که نه تنها در مورد ولایت دایکندی بلکه در مورد تمام ولایاتی که امید جنگ روان است، وضعیت بسیار خراب است، مسئله کنه را یک آیت فرستاده شود، دیده شود که چرا اشخاص و افراد بیگناه اطفال کشته میشه و همه که خاموش نشستن، به شمول رئیس جمهور، به شمول وزیرای ارگانای امنیتی.
خغلی همایون همداشان په خپل خبرو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د نامنۍ زیاتېدو ته هم اشاره وکړه. ویل چې امنیتي ځواکونه باید ټولو هغو ولایتونو ته پاملرنه زیاته کړي چې همدا اوس د وسلوالو مخالفینو له جدي ګواښ سره مخ دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د راپورونو له مخې د کونړ ولایت په شلتن دره کې د تېرې اونۍ د جمعې په شپه په هوایي بمبارۍ کې 12 ماشومان او 8 ښځې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. که څه هم د کونړ سیمه ییزو چارواکو د ملکیانو د مرګ ژوبلې د دقیقو شمېرو په اړه څه نه دي ویلي، خو د سیمې یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ویلی چې د دغه حمله لامل د وژل شوی او ډیر شو ملکیانو جنازې کړې دي. د کونړ والی عبدالستار مرزکوال ویلی چې د دې هوایي حملو هدف د وسلوالو مخالفینو چې په نتیجه کې د هغوی ځینې مهم قمندانان هم وژل شوي. په روسي کې په هوایي هم عملیاتو کې د ملکی مرجوب لري درامنځ کېدو راپورونه ډیر شوي. ل دې وړاندې د نومبر په 28مه نیټه د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې ډیر ملکی وګړو د وژل کېدو خبر خپور شول. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د 2013 میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې د سپتمبر تر پایه په افغانستان کې 314 تنه د افغان او امریکایي ځواکونو په هوایي حملو کې وژل شوي او 306 تنه ملکی وګړي زخمیان شوي دي. تیر ورځ د افغانستان مشرانو جرګې هم په کونړ ولایت کې د ملکی وګړو وژنه په کلکو ټکو وغندله او له حکومت او امنیتي چارواکو یې غوښتنه وکړه چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو مخه ونیسي. د ولسي جرګې د دوشنبې د ورځې په غونډه کې یو شمېر وکیلانو هم دغه مسله د اندېښنې وړو بلله. ویل یوازې په دې کار نه کېږي چې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي وشي، باید د مخنیوي لپاره هم عملي کارونه ترسره شي. د دغه جرګې دوه غړي مولوی ترخیل او علاګل مجاهد
تیره ورځ چې کومه واقع په کونړ کې رامنځته شوه او موږ او تاسو په دې رسنیو کې ماشومان داسې اثرې په دا حالاتو باندې ولیدلې، تر څه وخته پورې به د افغانان په دې وینو کې لړزیږي؟ دا خو د خدای بندگان دي، په دو خو یو زړخوږی په کار ده. وقتی که دولت تو خودت میگه که قانون اساسی موجود است، ما مردم عوام شهید نمیکنیم، و چی حق داره که میرین شما در یک قریه که اونجا طفل 5 ساله و مرد 80 ساله و خانم 90 ساله میباشه سر از او بمبار میکنید؟
حسم وکړه چې په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت نظر هم ولرو، خو تر دې دمه نه یو اتوانېدلی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
لکابله پر راپور کې مو واوریدل چې ولسی جرګې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې پر ملکی وګړو حملې د اندېښنې وړ بللې او له حکومته یې غوښتنه کړې ده چې د دې پیښو او د دې ملکي تلفاتو په اړه باید څېړنې وکړي. د امنیتي او دفاعي چارو کارپوهان هوایي حملې د وسلوالو مخالفینو او تروریستي ډلو په ځپلو کې موثرې ګڼي، خو وایي چې اهداف باید دقیق وي. دوی همداراز له خلکو هم غواړي چې وسلوالو مخالفینو ته په خپلو کلیو او بانډو کې ځای ورنه کړي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن په دې اړه د امنیتي او دفاعي چارو له کارپو باري آرس سره مرکه کړې.
دا موضوع دوه اړخه لري. یو اړخ دا دی کان په دې وروستیو کې تلفات ملکی ډیر شوي دي، چې دا ته باید بهرنیان په دغه هوایي عملیاتو کې د کافي دقت څخه کار واخلي. او دوهم اړخ د موضوع دا ده چې متاسفانه یا بدبختانه چې مخالفین د خلکو د کورونا د سنګر په حیث کار اخلي، د وړو د اطفالو د څنګ څخه اندښتونه کوي چې د هغه دولتي قواوې مجبور کېږي عکس العمل ښکاره کړي، په نتیجه کې تلفات ملکي رامنځته کېږي. دواړه
اړخه د ملکي کسان د خوندیتوب لپاره څه باید وشي؟ بالاخره
لومړی خو دا چې په هوایي عملیاتو کې باید د دقیقو راپورونو پر بنسټ کار وکړل شي. دلته اوس کله کله لیکل کېږي چې د داسې راپور اساس باندې کار کوي چې هغه بیا وروسته معلومیږي چې ملکي تلفات رامنځته شوي دي، اهداف دقیق نه وه. دا موضوع مهمه ده. دوام دا موضوع مهمه ده چې ولسونه خلک باید و مخالفینو ته په کورونو کې ځای ور نه کړي، یا تر خپل وسه پورې د هغو د ورتاګ څخه و کورو ته
ممانعات وکړي ترڅو کورونه محفوظ د عملیاتو هدف واقع نشي. نور کوم خاص تجویز په دې هکله کې ډېر مشکل دی، ځکه چې په جګړو کې دا خسارې په ټول نړۍ کې رامنځته کېږي. تاسو سوریې ته وګورئ،
تاسې د وایي عملې د ترهګرو او د مخالفینو ځپلو کې څومره اغېزمنې ګڼئ؟
ولا هوایی عملی خو عموما په ټولو جګړو کې بیا خاصتا د دهشتګردۍ په وړاندې باندې دقیقا ډېر مهم دي، اړین دي، او که دقت وکړل سي ډېر مؤثر تمامېږي. زه فکر کوم چې بیا هوایی عملیاتو څخه به هم د جګړې مخته تګ مشکل وي.
د امنیتي او دفاعي چارو کارپوه باری عرض و چه لازده راژیو سره پا خبرو که ده ملکی تلفاتو او ده ملکی تلفاتو ده مخنیوی پر لارو چارو خبری کولی.
شیبه پا شیبه تازه خبرونه لازده راژیو سره.
او سم اقتصادی خبرونه واره چه پا کابل که ده ازده راژیو خبریال فیروزی عزیزی چمتو کردی.
د بلخ ولایت د قرقل پوستکي اداره وایي د تیرو کلونو په پرتله نورو هیوادونو ته د قرقل پوستکي صادرات کم شوي دي. د دغې ادارې مشر محمد عارف د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تیر کال 5,55,288 جلده د قرقل پوستکي بهرنیو هیوادونو ته صادر کړي، خو سږ کال بیا دا شمېر 1,94,304 جلده وو. د ښاغلي محمد عارف په خبره د دې لامل دا دی چې په دغه ولایت او یو شمېر نورو هغو ولایتونو کې چې د قرقل تولیدات پکې کیږي د تولید او صادراتو کچه راکمه شوې، پسرموندنه ورته نه کیږي او رس بلې ته د بازار تقاضا راکمېږي. د بلخ د قرقل پوستکي د ادارې د معلوماتو له مخې په بلخ، جوزجان، سرپل او فراه ولایتونو کې شاوخوا 2000 خلک د قرقل د پوستکي په تولید بوخت دي، او افغاني قرقل د منځنۍ اسیا په کچه تر ټولو ښه کیفیت لري. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د کرنې له کارپوهانو سره د بزګرانو د اړیکو مرکز پرانیستل شو. د دغه هیواد د کرنې اوبو لګونې او مالداري وزارت نه په خبر شوی خبر پاڼه کې راغلي چې یاد پرانیستل شوی مرکز به له بزګرانو سره د ترویج او کرنیز محصولاتو د ترلاسه کولو په برخه کې مرسته وکړي، او بزګران به د کرنې له کارپوهانو سره سلا مشورې کوي. د یاد وزارت د خبر شوی خبر پاڼې پر بنسټ د ټول هیواد په کچه بزګران کولای شي له 150 وړیا شمیرې سره په اړیکه کې شي، او د کرنې په برخه کې له کارپوهانو د اړتیا وړ مشورې واخلي. د سرچینې د معلوماتو له مخې د کرنې د کارپوهانو له مشورو نه د بزګرو د استفادې په صورت کې د دوی حاصلات ښه کیږي، او په اقتصاد یې هم د پام وړ بدلون راځي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې: 150 کیلو بوري قزاقي وړه 1,300 افغانۍ، 150 کیلو بوري بوره 1,340 افغانۍ، 1.5 بوري ویزه 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، 1 لیتر پټرول تیل 850 افغانۍ، او 1 لیتر ډیزل تیل 850 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سرای کې د توبرنۍ اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 50 اتیا پوله، یو یورو 50 اتیا افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 15 پوله، یو سوډریال 40 افغانۍ 15 پوله، یو د اماراتو درهم 40 افغانۍ 60 پوله، زر ایرانی تومان 90 افغانۍ 20 پوله، زر هندۍ کلداري 140 افغانۍ، او زر پاکستانی کلداري 1530 افغانۍ.
د ازادۍ رادیو لپی یو سټوډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په پاتې برخه کې نور راپورونه هم لرو. په یو راپور کې به واوري چې په هلمند کې یو شمیر مدني فعالان وایي هغه کسان باید محاکمه شي چې په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو برخو او په خاص ډول په هلمند کې د ملکی کسانو په قتل او وژنو کې لاس لري. خو له هغه مخکې یو نړیواله موضوع راخلو. سعودي عربستان د امریکا د مشرانو جرګې وروستۍ پریکړه لیک چې په یمن کې د سعودي په مشرۍ له روانې جګړې د امریکا د ملاتړ د ختمولو غوښتنه شوې غندلې. په پریکړه لیکونو کې د سعودي خبریال جمال خاشقچی په وژنه کې په مستقیم ډول د دې هیواد د ولیعهد د تورنولو غوښتنه هم شوې ده. دا موضوع سالم محمد صالح تعقیب کړې ده، او د نور تفصیل لپاره یې دا شیبه په سټوډیو کې راسره دی. صالح صاحب، خپرونې ته ښه راغلی. د امریکا د مشرانو جرګې د دې اقداماتو په اړه د سعودي عکس العمل څه وایي، چې یعنی ولې دوی لدین ناراضه دی اولی دا پریکړه لیک غندلای.
بله مننه تکل صاحب. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت د یک شنبه پر ورځ په یو بیان کې وویل چې د عربستان شاهي هیواد د امریکا د مشرانو جرګې وروستۍ دریځ چې پر ناسمو تورونو ولاړ دی غندي او په خپلو داخلي چارو کې هر ډول لاسوهنه ردوي. د امریکا د کانګرس د مشرانو جرګې غوښتي چې تاسو یادونه وکړه د تیرې پنځمې پر ورځ د ولسمشر ټرمپ وړاندې په یو مجازاتونکي اقدام کې د یو پریکړه لیک ملاتړ وکړ چې په کې د یمن په جګړه کې له سعودي عربستان څخه د امریکا د پوځي ملاتړ د بندولو غوښتنه شوې ده. ګڼ کسان دغه جګړې ته د ایران په وړاندې د نیابتي جګړې په سترګه ګوري. په یمن کې د ټیټې سطحې شخړه په 2015 میلادي کال کې وروسته له هغې شدیده سوه چې د ایران له ملاتړه برخمنو شیعه حوثي اغیانو د پلازمینې صنعا په ګډون د یمن د لویدیځ زیاتې برخې ونیولې. سعودي عربستان او اتو نورو عرب هیوادونو د ولسمشر عبدالربو منصور هادي د حکومت د ملاتړ لپاره چې نړیوالې په رسمیت پیژني په دغه هیواد کې پوځي مداخله وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا او فرانسې د دې پوځي مبارزې ملاتړ کړی، خو بیا هم د یمن په جګړه کې د نږدې 10,000 کسانو د مړینې خبر ورکول سوی چې زیاتره یې ملکیان دي. په میلیونونو نور کسان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي. بلخو د امریکا مشرانو جرګې په یو جلا پریکړه لیک کې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي د وژنې مسؤول بلل دي، خو دغه پریکړه لیکونه تر ډیره سیمبولیکه بڼه لري ځکه چې لا معلومه نه ده چې سپینې ماڼۍ به یې ملاتړ وکړي او که څنګه. خو د مشرانو جرګې دغه اقدام څرګندوي چې سناتوران د ټرمپ د ادارې بهرنی سیاست او له سعودي عربستان سره د واشنگتن اړیکې له نږدې څاري.
نو ثالث صاحب، امریکایي چارواکي د سعودي خبریال خاشقچی په باب څه وایي؟
د امریکا استخباراتي ادارې په دې وروستیو کې ویلي چې اسناد او مدارک څرګندوي چې د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان په دې وژنه کې لاس لري. تکل صاحب، تر دې مخکې ترکیې او نورو هیوادونو هم دغه څرګندونې کړې وې، خو د سعودي عربستان ولی عهد د خاشقچی په وژنه کې هر ډول دخالت رد کړی دی. د سعودي دغه خبریال جمال خاشقچی په اکتوبر میاشت کې په استنبول کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې دننه ووژل شو. خاشقچی چې د امریکا اوسیدونکی و واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته کالمونه لیکل او تر ډیره د ولی عهد منتقد ګڼل کېدی.
ډیره زیاته مننه صالح محمد صالح. قدرمنو اوریدونکو، په د صالح محمد صالح په خبرو کې مو واوریدل چې سعودي عربستان د امریکا د مشرانو جرګې وروستي پریکړه لیکونه غندلې دي چې پکې په یمن کې د سعودي په مشرۍ روانې جګړې د امریکا د ملاتړ د پای ته رسولو غوښتنه شوې ده.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آزادی رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري، او اوس هم اجمل تورمن ته غوږ شئ چې د کابل په ورځپاڼو کې د نننیو خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو طالبانو سره د زلمی خلیلزاد د نننۍ ناستې په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په یو مطلب کې لیکلي، په قطر دفتر کې د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمن تر مخامخ خبرو وروسته ټاکل شوی چې نن یو ځل بیا د دوی ترمن درې مناسبه په پاکستان کې وشي. په مطلب کې د سولې د عالي شورا په حواله راغلي چې دغه ناسته د افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو لپاره د چمتووالي په هدف جوړیږي. د مطلب لیکوال د سولې د عالي شورا د ویان سید احسان طاهری په حواله دا هم لیکلي چې هیڅ هیواد نشي کولی د افغانانو په استازیتوب له وسلوالو ډلو سره خبرې وکړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې د موضوع په تړاو په خپله سرمقاله کې لیکلي دي. ورځپاڼې لیکي امریکا په دې وروستیو کې پر پاکستان نسبتا جدي فشارونه راوستي چې طالبان د خبرو اترو میز ته کینوي، نو له همدې امله هغه هیواد اړ شو چې د امریکا دا غوښتنه لبای کړي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې د نن ناسته دوی تنظیم کړې ده. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې په دغو مذاکراتو کې افغان حکومت نه دی شامل شوی. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل مطلب کې کلی دا ځل امریکا او طالبان په اوربند او بندیانو خبرې کوي. په مطلب کې وړاندې راغلي که څه هم نه د خلیلزاد ویان او نه هم عمران خان د خبرو د نیټې او ځای په اړه څه ویلي، خو ځینې افغان سرچینې وایي چې ټاکل شوی دغه ناسته نن په اسلام آباد کې جوړه شي. ورځپاڼه دي کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي دوه اونۍ مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په رسمي توګه له اسلام آباد غوښتي چې د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره لغپل ټول امکاناتو کار واخلي.
هیواد دولتی ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي، افغان حکومت او ملت دواړه د هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې سوله او ثبات راولي. په مطلب کې وړاندې راغلي له پاکستانه دا غوښتنه ده چې دا ځل د سولې لپاره ځان عیار کړي، او دا غوښتنه نه یوازې د افغانستان بلکې د امریکا، چین او د سیمې او نړۍ د نورو هیوادونو هم ده.
زمږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په هلمند کې مدني فعالان، حکومت او طالبان دواړه د ملکي وګړو په ژوند ته په نه پاملرنه تورنوي. یو شمیر مدني فعالانو او همداراز د لشکرګاه ښار اوسیدونکي وایي هغه کسان باید محاکمه شي چې په دې وروستیو کې د هیواد په بېلابېلو برخو او په خاص ډول په هلمند کې د ملکي وګړو په قتل او وژنه کې لاس لري. نورحال د الیاس دایي په راپور کې
د مدني ټولنو د همغږي د مرکز په انګړ کې یو شمېر کسان په خاص ډول مدني فعالین راټول سوي دي، او د حکومت نه په دې وروستیو کې د مخ په زیاتېدونکو ملکي تلفاتو حساب کتاب غواړي. دوی په هلمند، کونړ او یو شمېر نور ولایتونو کې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو پر مهال د ملکي کسانو بېرحمانه وژل وغندل، او پر دې مسله یې د حکومت پر چپوالي نیوکه وکړه. په هلمند کې د مدني ټولنو د همغږي د مرکز مشر نظر محمد رودي او مدني فعال عبدالحق ځواکمن ول حکومت یې کسان محکمې ته راکش کړي چې د ملکي کسانو په مرګ جوړ کې لاس لري،
تر څو به د افغان وژنه رواني او زموږ حکومت به چپ پاتې، تر څو به ملکي وګړي وژل کېږي. نو موږ وایو پر طالبانو هم ږغ دی، پر حکومت هم ږغ دی چې څومره ژر سوله کېږي، څومره قرباني سوله غواړي، او څومره چوکۍ طالبان په دې حکومت کې غواړي باید اجل ورکول سي او سوله راسي. موږ سوله غواړو، سوله غواړو، جنگ نه غواړو.
یوه ورځ د امریکایانو د بمباری ښکاریو، بل ورځ موږ د ځانمرګو بریدونو د مخامخ جګړو ښکاریو. د یوې خوا د سولې خبرې روانې، د بلې خوا هم وژني. نور د حالت قطعا موږ ته د زغم وړ نه دی. د ملکي وګړو مرګ ژوبله ستر خیانت دی، ستر جنایت دی.
دوی حکومت او طالبان تورن کړل چې د ملکي کسانو ژوند او مال ته پام نه کوي، او د هغوی د کورونو نه د یوه او بل په ضد کار اخلي. د مدني فعالینو ترڅنګ د دغه احتجاجي حرکت پر مهال یو شمېر قومي مشران ول د طالبانو او حکومت ترمنځ روانه دغه جګړه ولسو کلونو ته اوږدېږي، او تر ټولو ډېره قرباني ملکي او عام خلک ورکوي چې تر اوسه د طرفینو نه کوم ګټونکی هم معلوم نه دی. دوی د سولې پر خبرو ټینګار وکړ، او د دواړو ډلو نه د ډېر ژر وربند غوښتنه وکړه.
دا جنگ څنګه جنگ دی؟ دا بمبار څنګه بمبار؟ چې په شوزو کوچنیان کې یا پر واده کېږي، یا پر یو شادي کېږي، یا پر یو بل شي کېږي. موږ دغه څخه ډېر ناراض یو، ستړي ټوکر ټوکر افغانستان مظلوم دا څلوېښت کاله کېږي دا جنگ په شکل.
سوله غواړو، موږ نور جنگ نه غواړو، د جنگ څخه ستړي یو. نور به څومره خلک ماشومان یتیمانیږي، او څومره ښځې به نورې کونډیانې کېږي.
د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د زیاتېدلو په اړه دغه اندېښنې په داسې حال کې مخ په ډېرېدو دي چې په تازه پېښه کې ویل کېږي د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو د شپنیو عملیاتو پر مهال ملکي کسانو ته چې لا یې هم شمېر دقیق نه دی مرګ ژوبله وشوه. تر دې وړاندې د هلمند په نادالي، ګرمسیر او سنګین ولسوالیو کې پر ملکي کورونو بریدونو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله وشوه چې ځینې یې حکومت او بهرنیو ځواکونو منلي دي، او د ځینو نورو په اړه یې د دوی تحقیقات دوام لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو څارونکو بنسټونو د دوی لاسته راوړنې په هیڅ حساب کړي او تل انتقادونه پرې کوي. د دې کمیسیون مرستیال ویان ازادۍ راډیو ته وویل چې ستونزې شته، خو تر دې کچې نه دي چې ټوله پروسه تر پوښتنې لاندې راولي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دا مني چې د میزان د میاشتې د 23 او 29 نیټې په انتخاباتو کې ستونزې موجودې وي، خو په خبره یې دوی په خپلو کارونو کې ښې لاسته راوړنې هم درلودې چې څارونکو بنسټونو له پامه غورځولي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل څارونکو بنسټونو تل پر دوی انتقادونه کړي دي.
کمیسیون مستقل انتخابات میپذیره که مشکلات و چالش هایی بوده در
د انتخاباتو خپلواک کمیسون دا منی چې دا میزان د 23 او 29 نیټې په انتخاباتو کې ستونزې او کمی موجودې وي، خو دا په دې کچه نه بي چې ټوله پروسه تر پوښتنې لاندې راشي. کمیسون په انتخاباتو کې ښې لاسته راوړنې هم درلودې، خو له بده مرغه څارونکو بنسټونو له دې هیڅ یادونه نه ده کړې، او تل انتقادونه کوي چې نقد هم خیالي وي.
نقد میکنه و نقدهایشان هم همه خیالی هست.
خغلی ابراهیمی وای چې څارونکو بنسټونو د ستونزو د هواري لپاره کله هم دوی ته کومه طرحه نه ده وړاندیز کړې. نوموړی دغه بنسټونه په خپلو کې د همغږۍ په نه موجودیت هم تورنوي. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات چې د روان مریض کال د میزان د میاشتې په 28مه او 29مه نیټه ترسره شول له ګڼو انتقادونو سره مل وه. د افغانستان د انتخاباتو څارونکو بنسټونو هم په وار وار په دې اړه انتقادونه کړي. دغه پروسه یې له ستونزو ډکه بللې او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یې په مدیریتي کمزورۍ تورن کړی دی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي کوم کار چې د قوانینو، اصولو او پروسیجرونو خلاف وي موږ یې ملاتړ نشو کولی. د یاد بنسټ رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوم کار چې ښه وسي بېله شکه چې موږ یې هرکلی کوو، ولې کوم کار چې د اصولو، د قوانینو او د پروسیجرونو مخالف وي موږ نشو کولی چې دغه